السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یوه کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده په دې غونډه کې د چین فرانسې جرمني هند اندونیزیا ایران جاپان قزاقستان قرغزستان ناروې پاکستان قطر روسیې سعودي عربستان تاجکستان ترکیه ترکمنستان متحده عرب اماراتو برېټانیا امریکا ازبکستان اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له حضور پرته به دغه غونډه بې ګټې او عملي نه وي ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی په تیره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي طالبان وایي چې پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپاتې افغانانو دوهمه جبهه هم چې درڅل وشتنه دي له یاد هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي ښار ته نقل کړي چې هلته به د افغان قونسلګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي
تاکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایستارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 120 افغانان په جګړو کې ایثار پاتې دي د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به د مزار شریف هرات کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د پروژې لومړني کارونه په روان هجري لمریز کال کې پیل شي او مالی لګښت به یې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي دا پروژه په دو پړاوونو کې ترسره کیږي د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو یې له هرات څخه تر فرا نیمروز هلمند سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه ورځ له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي و چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شول د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن د دوشنبه په ورځ ویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لري کړ چې د دوه سیاسي پوځي ډلو جګړې ملیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي د سودان د عامې روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 500 کسان وژل شوي او تر 4000 زیات نور ټپیان دي دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي د افغانستان په اړه د دوه غونډه نن هم دوام کوي د ملګرو ملتونو ویاند وایي
recognition is not up for discussion at this meeting
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده
ولی طالبان غونډه ته نه دی غوښتل شوی د چارو دی وکتون کې نظر مراخسته
په دې معنی ده چې دنیا د دوی مشروعیت نه پیژني او دوی ته ټول شین چراغ نه ښکار کوي.
په کابل کې د ښوونځي نجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوي. په ازبکستان کې د یوې ټول پوښتنې پایلې ښیي چې رایه ورکوونکي د اساسي قانون پر تعدیل سره سلا شوي دي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې دیر شي اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په کوربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړې به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور.
نن په دوها کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګون نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسوي خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکی وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې معاصرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
و موردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نشي کېدلی، په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتی معلوماتی او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسی، تر هغه ځایه چې موږ تاسو منطقوي او ذات ګورو او فرا منطقوي او ذات ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق هماغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه د دواړو په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته، ډېره ښه بېلګه یې هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق ارا طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي، هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم نه کول لوی جنجال رامنځته کړی، ولی طالبان د غونډې ته نه دي وربلل سوي؟
دا یو ځل بیا ښه چې بین ملی ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی، متحده ایالات غرب یو رقم ته روش لري د طالبانو په مقابل کې، سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي د بشري حقوقو کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه، په دغسې په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایي هیوادونه ستر آسیایي هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیه لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین، دوی بل رقم ته یوه لوبه را شروع کړې طالبانو سره، خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته، دا هم سمبولیک ده. د یوې خوا ګڼ چې زما د معلوماتو سره سم ځینې هیوادونو غوښتل چې د دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب دغې غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني، کېدای شي دا هم د امکانه لرې نه ده، او تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنې څنډې ته به غوښتل کېږي او په دهلیزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي، خو په هر حال دا چې دوی راونه غوښتل شي دا په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي، سره د دې چې ځینې
هیوادونه
تمایلات لري چې دوی ته لار پرانستل شي خو فشار به ساتل کېږي.
مننه جانبا صاحب. وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
ملل متحد خو په هر ترتیب یو ډېر لوی او ډېر یو خاص ځای لري په بین المللي اړیکو کې، دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، د ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ. طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې داسې یو خاص وضعیت پیدا شوی، یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. د ملل متحد منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانبازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د نجونو د خوانځیو زینو مسولانو او زده کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمي ورکړل شوی، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې خوانځي له 2 کلونو راهیسې تړلي او هم کورسونه ته له تګ راتګ څخه منع شوي دي، نو د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمي ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه او دغه راز له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له دولسم ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلې دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د دولسم ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هېڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو ځکه
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیلې نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د دولسم ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هېواد ته یې زیان نه رسېږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هېواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې لومړی ورځو سودان ته. هلته ملګری ملتونه وایي چې د بشري وضعیت د خرابېدو احتمال شته. د دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د جګړې له پایله تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او 5000 شاوخوا نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکې جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېیمه برخه نفوس له لوږې سره مخ و. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسېدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشري ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي، د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وړاندې درته لرو، په دې هیله چې را سره تر پایه پات شي. اوس هم ورزو ازبکستان ته دغلته د وی ټول پښتنې پایله خي چې رای ورکوونکي د اساسي قانون تعدیل غوړي. دا چې دغه ټول پښتنې یا ریفرندوم جزئیات سدي، نوریاس نوري پر دغه راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان چارواکي وایي چې رای ورکوونکو د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات تایید کړي دي. یو له دغو وړاندیزونو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابروي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. بهرنیو څارونکو وویل داسې ښکاري چې د یکشنبې د ورځې ټول پښتنه ښه مخته تللې، خو دا یې هم ویلي چې داسې برېښي چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې شته، او هم دوی د ازبکستان په ټولنه کې د رښتینې سیاسي اپوزیسیون یا خپلواکو رسنیو نشتوالی نورې هم پراخې ستونزې یادې کړې دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول وړاندیزونه د ټول پښتنې څه باندې 90% ګډونوالو تایید کړي دي. تر ټول پښتنې د مخه چارواکو دغه بدلونونه په دې هیواد کې چې هر څه سخت کنټرولېږي د ښې حکومتولۍ لپاره مهم بللي، او د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره یې د کنسرټونو او غونډو په ګډون پراخ کمپاینونه سرته رسولي وو. په رای پاڼو کې د توجه وړ مهمې پوښتنې د میرزیایف د اوسنۍ دورې پر سفر کې 2 او 5 کلونو ته د ولسمشرۍ د مودې پر غځېدو څرخېدې. د ټول پوښتنې نتیجه دا ده چې 45 کلن میرزیایف اوس کولی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د هغه د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2016 کال کې پای ته رسیږي. میرزیایف چې صدر اعظم په 2018 میلادي کال د پخواني او د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه وټاکل شو. میرزیایف په دې هیواد کې د بیروکراسۍ چې استبدادي بلل شوې د عصري کولو لپاره یو لړ اصلاحات ترسره کړي. کریموف ته وفادار چارواکي له لوړو دولتي پوستونو څخه لرې کړي او پر ځای یې ځوان تکنوکراتان ګمارلي دي. نوموړي همدارنګه د پنبې په حاصلاتو کې چې د دې هیواد د پیسو لویه سرچینه ده، د اجباري کار مخه نیولې ده. خو یو شمېر فعالان وایي په دې هیواد کې له حقونو سرغړونې دوام لري، عملاً سیاسي اپوزیسیون نشته او خپلواکې رسنۍ هم سختې محدودې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې پر دغه ټول پښتنې څارنه کړې وو ویل چې د رای ورکولو بهیر په تخنیکي توګه ښه چمتو شوی او په پراخه کچه د مختلفو حقونو او ازادیو لوړول هڅول شوي دي. خو له دې سره سره دغو څارونکو په لومړي راپور کې ویلي چې ټول پښتنه د رښتینی سیاسي تنوع د نشتوالي په چاپېریال کې ترسره شوې او له تعدیلاتو او اصلاحاتو سره هیڅ مخالفت نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په یاد ولایت کې د خصوصي ښوونیز کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورسونو یوه ټولنه وایي پخوا په کندوز کې شاوخوا 90 ښوونیز کورسونه فعال وو، خو اوس له دې ډلې یوازې 30 فعال دي. تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلېږي. یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ نا امیده دي، لږ آینده ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي خو بسي همدغه د وای نسل ده همدغه ځوانان صدا دي او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي چې هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانان چې وکړي سره میګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي تر څو دا د انجونو مکتب دا بندي د ورته واس کړي. یو جلۍ که موږ تاسو تربیه کړو کوي او جامعه تربیه کړو خو متاسفانه که موږ یو ځوان یو هلک تربیه کړو هغه فقط کوي سي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول دا د علم شایقین مخ په کمیدو شول په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر دوه نوي زیات کورسونه وو. دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوس هم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله به خلکو پې کار کو هغه بخش کې دومره شاګرد نه لرو کم دی.
موږ غوښتل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشمندۍ بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه مهیروي مخکله دي چې د خبرونو لنډیز ووري. راځو لجمن سره سم تاسو یو شمیر پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلي احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلي چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا بایي چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.